واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زغل خانم پام کړی دې سات خبرونه ته. په کابل کې د ایران سفارت وای له افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو لخوا د ناوړه چلن پاړه خبره سی وی معلومات بیا اساسه او ناسم دي. په دې ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې له افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو لخوا له زور زیاتی څخه ډکی ویډیوګانې خبرې سی وی. خو د ایران سفارت د یادو ویډیوګانو خبرېدل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د فتنې او د سیسی درامنځته کولو هڅې بللې دي. په کابل کې د ایران سفارت پرون د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیې کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو لخوا د زور زیاتی څخه ډکې ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو خرابولو په هدف خپرې شوې دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ویلي چې تېره اونۍ د ایران په مشهد ښار د امام رضا په روزه کې پر یو روحاني لبریل څخه ورسته نه یوازې د ایران څخه په زور د افغانانو استل ډیر سوی بلکې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د زورولو پیښې هم ډیر سوی دي. په همدې حال کې د طالبان حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وای په روانه میاشت کې څه باندې 24,000 افغان کډوال له ایران څخه په زور استل سوي او یا په خپل خوښه هیواد ته ستنه سوي دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وای چې واشنگتن د 2015 کال اټومي تړون د بیا آیا کولو په باب په خبرو کې نوي شرایط نافذ کوي. د ایران دولتي رسنۍ یرنا د بارنو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان له کول لیکي د بندیزونو د لری کولو په مسلې امریکایان دې ته لیواله دي چې د خبرو اترو د چوکاټ د باندې نوي شرایط وړاندې کړي. د ایران د بارنو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن دي د ایران د اټومي تړون د بیا آیا کولو په ترڅ کې د شنیت په توګه پر ایران باندې ځینې بندیزونه ختم کړي. شاغلی عبدالحیان پرون د یکشنبې پر ورځ وویل که شاغلی بایدن چې تل د شنیت خبره کوي د شنیت په توګه دي په خپل اجرایي فرمان سره ځینې بندیزونه لغوه کړي. ایران د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د شاوخوا یو کال راسي په وینا کې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا آیا کولو لپاره خبرې اترې کوي. دا تړون ایران نه پرېږدي چې خپل اټومي پروګرام کوي او اټومي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کې په یو اړخیز ډول له دغه تړونو څخه امریکا وایستله او سملاسي یې پر ایران ځینې نور بندیزونه هم ولګول. ایران هم لاغه ورسته وویل چې د تړون ژمنو ته متحد نه دی او د خپل اټومي پروګرام کبي کولو ته بیا مخه کړه. په ویانا کې دا خبرې چې ویل کېدل په ورستي حد ته رسیدلي وې ځنډیدلې دي. د ایران او واشنگتن یو بل تورنوي چې په خبرو کې د پاتې اختلافاتو د حل لپاره ضروري سیاسي پریکړې ونه سوه کړای. د پاکستان پارلمان صدر اعظم عمران خان ته د نه باور د رای ورکولو او لری کولو ورسته به نن د دوشنبه پر ورځ شاوخوا 2 بجې نوې صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د لوی سیاسي مخالف ګوند مسلم لیگ نواز مشر شاباش شریف پلزان نوماند کړی چې د هغه هیواد راتلونکي صدر اعظم سي. د پارلمان چاري به نن د دوشنبه پر ورځ 11 بجې پیل سي. د پاکستان په تاریخ کې عمران خان لومړی صدر اعظم سو چې د شنبه په شپه په پارلمان کې هغه ته د عدم اعتماد رای ورکړل سو او هغه د واکل لري کړل سو. د اپوزیشن سیاسي ګوندونو داغه د لري کول لپاره ائتلاف کړی وو. خو شاغر عمران خان له ولسمشر څخه وغوښتل چې ملي اسمبلی منحل کړي چې داغه د لري کېدو لپاره په پارلمان کې رائے چونه ونیسي. هم همداسي وسول. خو د اسمبلی د منحل کېدو ورسته ستري محکمې د سیاسي مخالفینو او حکومت لخوا د قضیه لابریدو ورسته دا کار غیر قانوني وبله او اجازه ورکړه چې په پارلمان کې باید د عمران خان د عدم اعتماد لپاره رائے چونه وسی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به نن د دوشنبه پر ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره څو ونې ورسته لاغه خبري کوي چې شاغلی بایدن پر اوکرين باندې د روسیې د پوځي ارغل په خبرګون د هند دریز متنزل وګړه. هند تر اوسه پر اوکرين باندې د روسیې د پوځي ارغل له ماکمولو ډډه کړي او حتی د روسیې د ارغل د ماکمولو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر اچونه کې ممتنه رائے ورکړه. سره له دې چې د هند حکومت ویلي چې د اوکرين په بوچا شارګوټي کې د روسیې د ځواکونو په واسطه د ملکی خلکو د وژلو د اداو په خاطر امریکن خواشینی سوی. د روسیې د بارنو چار وزیر سرګی لاروف چې د اپریل په لومړیو کې په نوې ډلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل د اوکرين د جګړې پاړه د هند چلن وستایا. سپینې ماڼۍ ویلي چې د اوکرين د جګړې پاړه د باس سربیره د آسیا اکیانوسا د سیمې د امنیت د کرونا وبا او د اقلیم د بدلون کړکیچ به د دواړو مشرانو د باس عمده موضوعګانې وي. د اوکرين چارواکي وایي چې هیواد د روسیې ځواکونو پر ضد د هیواد په ختیځ کې مهم جنگونو ته تیاری نیسي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه ملکیان د روسیې د اتمي برید د ویرې په تیښته دي. د اوکرين په ختیځ ښار کراماتورسک کې د توغندیو په یو برید کې چې د اورګاډي په یو تمځای کې وسو، د جمعې په ورځ 250 کسان وژل شوي وو. د اوکرين څارنوالي ارنا وینډي ټکټوا وویل چې د کیف ښار په شاوخوا سیمو کې 1222 د مړو جسدونه پیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې د فروری د 23 راسي چې کله روسیې په اوکرين برید وکړ، 4.5 میلیونه کسان د دغه هیواد څخه تښتېدلي دي. د اوکرين چارواکي هغه سړو ته اجازه نه ورکوي چې په پوځ کې دنده ترسره کولی سي، نو له دې وجې نوي په سلو کې د هیواد څخه وتلي خلک ښځې او ماشومان دي. د هند د بیهار ایالت پولیس وایي چې د مجرمینو د یوې ډلې پسې ګرځي چې 60 فوټه د اوسپنې یو پل یې غلا کړی دی او ګمان کېږي چې د اوسپنو د ټوټو په توګه یې پلورلی دی. د دغه ډلې غلو چې ځانونه د اوبو لګولو د وزارت مسؤلین معرفي کړي وو، د 2 ورځو په ترڅ کې د عصري وسایلو او تجهیزاتو څخه په استفادې دغه متروک سوی پل ټوټه ټوټه کړی او له ځانه سره وړی دی. د پولیسو یو افسر وویل چې ځایي خلکو ګمان کوي چې حکومت پریکړه کړي چې دغه پل لرې کړي. دغه پل شاوخوا 3 لسیزې مخکې د اوبو په یو کانال جوړ شوی و او اوس په استعمال کې نه و. د پولیسو یو منصبدار سوباش کومار چې دې قضیه مسؤل دی ویلي چې د ډلې یو شمېر غړي په نشه سوي او د نورو غړو د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.99 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وايي فکر کوي پاکستان کې د حکومت بدلون به د افغانستان په اړه دغه ملک په سیاست چنداني اغیز ونه کړي. دا ځکه چې د افغانستان په اړه سیاست تر ډیره د پوز لخوا اداره کیږي. اکرام شنواری رپورت را لګره.
د پاکستان د پارلمان غړو د شنبه په شپه ناوخته صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای ورکړه چې ورسره دغه حکومت سره شو. ټاکل شوی د شنبه په ورځ د پاکستان پارلمان نه به صدر اعظم وټاکي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې سیاسي بدلون د افغانستان په چارو بې اغېزي نه ګڼي، خو وایي چې دا سیاسي بدلون به د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د ډېر بدلون سبب نه شي. د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده مسعود وایي د پاکستان پوځ په تېرو باندې 4 لسیزو کې د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاست اداره کوو او اوس هم پوځ د افغانستان په اړه د پالیسۍ جوړولو او تاکیب مسئولیت په غاړه لري.
زما په اند باندې خو په پاکستان کې د حکومت بدلون به د افغانستان په مسایلو باندې ډېر اغېزه ونه کړي، ځکه چې د 4 لسیزې را په دې خوا د افغانستان په قضایاو کې تر ملکي ادارې نظامي ادارې رول ډېر مهم ده. فکر کوم هغه د پخوا په شان به هغه پالیسي لکه چې په 4 لسیزه کې په مخ بوولې ده. زه داسې خاص توپیر نه وینم چې کوم خاصه اغیزه به ولري.
د سیاسي چارو بل کارپو کازی محمد حسن حکر وایي چې په پاکستان کې د حکومتونو بدلون تر اوسه د افغانستان په اړه د دغه هیواد په پالیسۍ چندانې اغیزه نه لرله.
د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د سیاسي ګوندونو نه، بلکې د پاکستان پوځ ټاکي. نو د ملکي حکومتونو په تغییر سره به پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه کوم ژور تغییر رانشي. دوهم خبر دا ده چې د ډېر مودې په دې خوا امریکا په سیمه کې خپل اهداف د پاکستان په واسطه باندې تطبیقوي. نو که چیرې د افغانستان اسلامي امارت د امریکا مخالفینو ته هغه کورستان دي که چین ده که ایران ده، ډېر ورنږدې شو امریکا ته شا کړي، نو طبیعي خبره ده چې امریکایان به په پاکستان کې د نوي جوړېدونکي حکومت په واسطه دوی ته ستونزې جوړوي. افغانستان کې به د طالبان په ضد باندې د مقاومت جبهې پراخیږي او که دوی بې پرتوب اختیار کړي او یا په سیاست کې موازنه خپله کړي، نو امکان شته چې د پرمختګ زمینې ته برابر شي.
ښاغلی حکر وایي چې پخواني صدر اعظم عمران خان د طالبان د حکومت سره ښه اړیکې لرلي او د هغوی ملاتړ کوه.
ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت ته د پاکستان حکومت چې په راس کې عمران خان و، دوی ورته ډېره غبیګري کړې ده. په نړۍ کې د دوی لپاره ډېر کار کړی دی. نو د افغانستان اسلامي امارت د دوی ډېر مرهون و.
د سیاسي چارو یو بل کارپو طارق پرهادي وایي چې په پاکستان کې ډېر نور بدلونونه هم په لار دي چې په یو ډول نه یو ډول پر افغانستان باندې به اغیزه ولري
تغيرات کلان در پاکستان در راه است
خغلی پر هدیویل پاکستان که لوی بدلونونا پلاردی حتی پایسای او پاوسکی چه سومیشی ویسا در پاوز مشر کاری مودا پایت رسیگی تغیرات او تبدیلی پلاری دی او پا دی حالت که پاکستان نور طالبان دو پارا میری توب تا مجرانه لری چه لوی بدلون هم داده
کلانترین تغییر ای است
خویم شمیر نور افغان کارپوهان وی چی پا پاکستان که سیاسی بی ثباتی ممکن لابغانستان سره ده دقیه هواد سوداگرین و چارو او ده کدوال و دوازیت پا گردون پا زن و مسلو اغیزی وک ده طالبان و ده اسلامی امارت ویان او ده اطلاعات و پرهنگ وزارت مرسل زبیولا مجاید رسانه سره پا خبرو که پاکستان که سیاسی بدلون ده دقیه هواد کورانه مسلا گرنه حویل خودلی چه ده بدلون با پا افغانستان کم اغیزه و نلری عمران خان پا 2013 میلادی کال که ده انتخابات و پا نتیجه که ده صدر اعظم پا توگه و ټاکل شو او درې کاله وته میاشتې ده پاکستان ده صدر اعظم پا توگه ده کار وروسته تیره شپه ده حکومت ده سیاسی مخالفانو ده ائتلاف لخوا ده نه باور درۍ سره مخ شو او ده صدر اعظمۍ څوکۍ له لاسه ورکړه
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر له نن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي په منځنۍ صفحه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي
په پاکستان کې د عمران خان د حکومت ضد سیاسي مخالفینو او د بې اعتمادۍ د تحریک د کامیابیدونو وروسته اوس پاکستان د کوم ډول ستونزو سره مخ دی او د راوتلو لپاره کوم ډول اقدامات ته ضرورت لري موږ په پېښور کې د سیاسي چارو مبصر اسماعیل خان سره مرکه کړې د عمران خان د حکومت د ختمېدو نه وروسته حالات به ښه شي او که نه دا به نور خرابېږي
استفا پلان لري او ابتدا به د قومي اسمبلی نه کوي نو تیبا سټریټ پاور استعمالي جلوسونه پر وباسي حکومت په مجبوري چې انتخابات او ټاکنو ته سم نظر کی دي شي انتخابات او تلاړ شي ځکه چې انتخابات ته د وټونه یا ټاکنې سم ځنډيږي دې ته په عمران خان کې تاوان دی دا غي خیال دار چې دی وخت کې دی دینا فائدو چتول شي نو ما تخکاری چې پراتل کې دا کې لکه استحکام سیاسي راته وګران ښکاری په دې رات
د پاکستان ځینی بی سی هم دا خبر ورکړی و چې عمران خان بالکل په خپل اخرنی وخت کې یو ډیر مهم شخصیت اشاره د فوج مشر ته جنرال باجوا ته چې هغه د کار لري کړو نو په دې حالاتو کې د بیا انتخاباتو کې دا او دا هغه بیرته راتله تاسو څومره ممکن ښکاري چې هغه د دومره پاکستان کې درنه
ما خپل لغداري چې د تبګران شي ځکه چې د نمخ کې هوتاو ستخه پتره چې په کراچۍ کې خارج علاقه کې ام کریم سټونه چې کم دي نو هغه ښکاریدل داسې چې هغه خامخا پی ٹی آئی تا حوالہ کڑو ور کڑو او زکه چې دا غی شمیر خدا غره کې کم او دا غره کې په پنجاب کې بوم ورته مشکل شي لکه خیبر پختونخوا کې بیا هم سړی و چې دلته کې پارٹی استحکام لري یو وجود لري اوس دې کې څه شک نشته او بیا او زیات سټونه هم زموږ د زموږ پختونخوا نه وړل دي په پنجاب کې دي سټونه پرې خودل او یا په کراچۍ کې پرې خودل هغه بده طریقې انصاف ته پاره کټل ډیر کراچۍ بغیر د اسټابلیشمنت د سپورټ نه
د دې سیاسي بحران نه دراوتلو لپاره اوس څه اقدامات پکار دي ستاسو په نظر کې
زما خپل خیال دار چې یو سیاسي موافقه پکار ده ځکه چې د ملک ډېر زیات مشکلات او ستونزو سره مخ دي اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي د ډیفالت خبره روانه ده چې دیوالیه شي معیشت ډېر زیات خراب دی تر څو پورې موافقه نه شوي غږیږي نه خو د پته مرګ ده چې اوس ټول چې څومره مخالف ګوندونو هغه په یو وړخت کې او پی ټی آی په بل وړخت کې او د عمران خان چې کوم څه پورې سیاست پاتې شوی دی چې هغه کومه کې په اپوزیشن کې مخالف وړخت او کوم بیا په حکومت کې هغه په دواړو صورتونو کې دا ښکاری چې هغه په اپوزیشن دی بس هغه خامخا مخالفت د پار لار خپل کړی ده او هغه د لاسه ملک کې یو سیاسي ماحول یو فضا جوړی کینا د موافقه لپاره.
اسماعیل خان د بیا یو ځلی تور لګولې ده چې بهرني ملکونو په دې کې شامل دي، سازش کړي د سي سي کړي ده، د دې په اړه باندې تاسو وايي پاکستان ته ضرورت دی ځکه چې د امریکای نوم هم اخستی وو چې خپل اړیکه یو ځلی بیا وګوري د دې ملکونو سره کنه دي کې د دې څنګه ګوري تاسو؟
ما خپل خیال دار چې د تعلقاتو د اړیکو ریسټ خو پکېږي د قسمت سره شک نه ښکاری، ځکه چې د نور نړۍ ملکونو هم چې کم خاص کر امریکا دغه تشویش خو په خپل ځای باندې چې پاکستان یا چین ته ډېر زیات نږدې شو، بیا په وروسته وروسته کې بیا د روس سره اړیکې زیاتې خکلې. امریکایي دا اړخ به هم دا یو کوشش په یو حساب وي او کم چې په ښکارېدم داسې چې د پاکستان استازي واشنگټن نه چې کوم پل دغه را لګلو دستاویز راغلی وای کوم داسې معلومات چې امریکای ورته خپل خو کار کړی باندې ښکته چې د اتمه د مات تحریک ناکام شو نو پاکستان باندې بندیزونه لګې دي شي.
مننه ستاسو ته وخت نه.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د یوکرين په کریماتورسک ښار کې د ریل ګاډي په تمځای پر اکټي برید کې د خزو او ماشومانو په شمول سره باندې 50 کسان وژل شوی دي په مخړې دی رپورت ده.
د اوکران په کرماتورسک خار کې د ریل ګاډي په تمځای د راکټي بریټ په خبرګون کې ولسمشر جو بایدن په ټویټر لیکلی د اوکران د ریل ګاډي په تمځای بریټ یو بل وحشتناک ظلم دی چې روسي تر سره کړي. هغه ملکی وګړي په نخ کوي چې هڅه کوي ووځي او امن ځای ته ولاړ شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ریل ګاډي په تمځای بریټ په روانه جګړه کې د روسي د وحشت یو برخه ده.
You've seen the reports for yourselves.
تاسو په خپل ریپورتونه ولیدل چې تاسو ګنشمیر همکارانو لسمیت خر راپور ورکړی چې ملکی تلفات پکې وو. په دې جګړه کې دا د روسي د واشت او د ملکی تلفاتو مخنیوي په برخه کې د دوی بې پروايي ده چې د مکیانو د ساتلو په برخه کې درواغ وایي.
د راپورونو پر اساس په دغه بریټ کې لکتر لګه 50 کسان وژل شوی دي. د اوکرين ولسمشر د میزلنسکي د کرماتورسک خار د ریل ګاډي په تمځای کې د 300 کسانو د ژوبل کېدو خبره هم ورکړې ده او ویلي چې دغه بریټ خي چې دښمن هیڅ حدود نه پیژني.
هغوی خلک په مزایل باندې ولي شواهد او ویډیوګان شته دي، د مزایل پاتې شون شته دي خو هلته نور خلک نشته دي.
یو خبريال چې دا ویډیوي اخیسته د راکټ د لګیدو شاهدو
خلک بهر ولاړ وو. د ریل ګاډي تمځای په دواړو خواو کې وو. دا ځای د مسلخ په شان وو، ډیر وحشتناک وو. که تاسو هلته وای ژوندې پاتې کېدل ناممکن وو. نه پوهېږم چې زه څنګه پاتې شوی یم، نه پوهېږم څنګه وژل شوی نه یم. دا یو معجزه ده.
روسي په دې راکټي برید کې لاس لرل رد کړی دی. ویل چې د توچکا یو په نوم راکټونه یوازې د اوکرين ځواکونو لخوا کارول کیږي، خو پوځي کارپوهان وایي چې روسیه د دې ډول وسلو زیر ملري.
هغوی په دوامدار توګه د جګړې په جریان کې کارولې دي. په ځانګړې توګه په دونباس کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کارولې دي.
د شنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزارت هغه تصویرونه خبره کړه چې پکې لیدل کیږي روسی جټ الوتکې له هم په اوکرين کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نښه کړي. بلخوا د اروپایي کمیسون مشر اورسلا فون دیر لاین او دغه کمیسون د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د جمعې په ورځ د کیف ښار څخه بهر د بوچا ښار ته تللي وو. دا هغه ځای ده چې اوکرين وایي روسي ځواکونو پکې د ماشومانو په شمول له 300 زیات کسان وژلي دي.
په بوچا کې موږ ولیدل چې انسانیت له منځه وړل شوی دی. ټوله نړۍ د بوچا له خلکو سره غمجنه ده.
فون دیر لاین ویل دا مهمه ده چې اوکرين د اړتیا وړ وسلې ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د ملګرو ملتونو بشري مرستو رسولو د چارو عمومي امیر مارټن ګریفټس
د جنگ ځپل یوکرين په هغه سیمو کې په موحالي سطح د اوربند اعلان غوښتنه کړې ده چې د محاصرې لاندې دي او بند پاتې شوي ملکي اوسیدونکو بشري مرستو ته پکې ضرورت لري. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې. زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
مارټن گریفتس په روانه اونۍ کې د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په یوکرين کې یو ممکنه بشري اوربند اعلانولو د امکاناتو په باب وغږېده. گریفت چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو او عاجلو مرستو لپاره د دغه نړیوال سازمان عمومي کوارډینیټر دی، د دوشنبه په ورځ یوکرين ته له سفر نه وروسته د راستنېدو په مهال په مسکو کې تم شو او په دې اړه د سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. خود روسی چارواکو سره د موقتی بشری اوربند د قبلولو ژمنه ونکړه. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری چارو دفتر ویان یانز لایر کې د جمعې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې د گریفتس په نظر په دې ارتباط دا ملاقات احتمالا د دغه اوږدې پروسې په لورې لومړی ګام و چې واخیستل شو. یانز لایر کې زیاتوي چې د گریفتس په باور په یوکرين کې په محلي کچا د موقتی اوربندونو لپاره په جنگ کې شامل خو رضا کول خورا زیات مهم دي.
He said top priority of that is to get silencing of the guns in those cities when Mariupol being
خارونو په ځنګړې توګه په ماریپول کې چې وضعیت تر ټولو زیات خراب دی د توپکو او ټوپونو د ډزو غلې کول لومړی توپ لري او په کومو خارونو کې چې ملکیان په کې راګیر شوی دي باید پرې خودل شي چې په خپل خوخه او رضا کوم بل ځای ته ولاړ شي او هلته د بشری مرستو د لیګلو اجازه ورکړ شي.
د ماریپول د خار په سلګونو زره اوسیدونکو چې د روسي ځواکونو د محاصرې لاندې دي په زیر زمینی تاکاوي وکي پناه اخیستل ته مجبور شوي دي. په داسې حال کې چې د روسي د هوایي پوز د پرلپسې بمباری په نتیجه کې د یوکرين د دغه دویم بندري خار زیاتره برخه له خاورو او خزلو سره برابر شوي دي. گریفتس یوکرين ته د خپل سفر په لړ کې کیف په اطرافو کې د بوچا او ایرپین په خال ګوټو کې د مرګ او تباهۍ صحنې په خپل سترګو ولیدلې. ویان زیاته چې گریفتس د بوچا په خار ګوټي کې د مړو یو ډلیز قبر وکوت او هم د دغه خار لنګې شوې ودانۍ او کورونه معاینه کړل. گریفتس په بوچا کې د تباهۍ مناظر بوګنون کې وبلل او د روسي ځواکونو د ممکنه ظلم او تیری په باب د تحقیقاتو د پیل کولو غږ وکړ. د روسي پوز کوشش وکړ چې د یوکرين پایتخت ونیسي خو د سخت خوارې باوجود له ناکامۍ وروسته په شاتګ وکړ او دا وخت ټوله توجه د یوکرين د ختیځ سیمې ډونباس باندې متمرکز ده. لایرکی وایي چې د ملګرو ملتونو ماموران هیله لري چې دغه سیمه به د ماریپول د وضعیت سره مخامخ نشي او هغه څه چې هلته پیښ شو د ډونباس د لوهانسک او دونیس په سیمو کې تکرار نشي.
پیپل ار سټیل هنکر داون ان بیسمنټس ان لوهانسک اند دونیتسک. وی هاف ان اور پلانینګ
په لوهانسک او دونیتسک دوارو کارونو کې اوس هم خلک د کورونو په زیرزمینیو یا تاکاویو کې پردي. موږ هلته د موټرونو د کاروانونو د لیګلو بندوبست کړی دی او زه پوهیږم چې بلونه به حرکت کوي. وغوړم چې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړم، هغه څه چې به سر ترسیږي او یا هم نه رسیږي د امنیتي وضعیت پورې اړه لري، خو کومه وکول شو چې لار شو کاروانونه به مو د حرکت لپاره چمتو وي.
گریفتس په خپل مطبوعاتو ته ویلي دي چې د یوکرين کې د اوربند نافذېدو په باب چندان زیات خوشبین نه دی. سید سلیمان شاه د امریکا غ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ سر مخاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د عدالت د پروګرام لپاره د امریکا د بهرانه وچارو وزارت پر روسیا کې د ډیرا هیکر ایو جنی ویکتوروویچ اګلیټکیخ په اړه کې د معلوماتو د ورکول لپاره جایزه ورکوي د لومړی ځل د چې د عدالت یا آر اف جی لپاره د خپل مهمې بنیادی جایزې د ورکولو لمخې یو خاص سایبر اکټر په لیست کې شامل شوی دی آر اف جی چې د ډیپلوماتیک امنیتي خدمات لخوا اداره کیږي د داسې معلوماتو لپاره د لسو میلیونو ډالرو پورې جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د ګټکیخ یا د بل هر کس هویت یا زیزگی معلوم شي په داسې حال کې د یو خارجي دولت په لارښوونه یا د کنټرول لمخې عمل کوي مرسته یا مرسته کول د کمپیوټر د جعلي او ناوړه عمل نه سرغړونه ده په دې کې د امریکا د مهمو بنیادی کارونو په خلاف د سایبر د بدنیتۍ په فعالیتونو کې برخه اخیستنه شامل ده د کمپیوټر پروګرام کوونکې ګلټ کیخ د 2018 کال د می او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د روسیې د دفاع د وزارت د چیرنې د مخکښ سازمان لخوا استخدام شو او د سکاونکو ملګری د امریکا نه بهر د تصفیه کوونکې خونې سیستمونه هیکرل او داسې وایلې پکې کې خودله چې هدف ورنه لفعالیت کولنا د تصفیه خانه د محفوظو سیستمونو مخنیول دي د 2013 کال د فبروري او جولای د میاشتو ترمن د سیساکونکو په امریکا کې د عین تصفیه خونو څېړنه وکړه چې یو امریکایي شرکت څختند او کوشش ناکام شو چې د امریکایي شرکت کمپیوټري سیستمونه هیکري ګلټکې د سایبر دغه بدخوا يرغلګر فعالیتونه وکړل د روسیې د دفاع وزارت د کیمیا او میخانیک د ساينټیفیک مرکزی انسټیټیوټ د کارکونکو په هیڅ په دغه پرمختیایي مرکز کې د نورو د سیساکونکو سره یو ځای کار کاوه د دغه جایزې د ورکولو د نورو معلوماتو لپاره مهرباني وکړي د عدالت لپاره د جایزې ویب سایټ په دې ادرس https://rewards-for-justice.net تلشي په نولس سوه څلور اتیا کال کې د آر اف جی پروګرام پیل شوی دی له هغه وخت نه را په دې خوا دغه پروګرام په درسته نړۍ کې 200 میلیونه ډالر څخه باندې سلو کسانو ته ورکړی دي چې د اقدام وړ معلومات برابر کړی دي چې د تروریزم په مخنیوي کې مرسته کړې ده تروریستي مشران د عدالت منګولو ته سپارلې دي او د امریکا ملي امنیت د مخامخ ځواکونه حل کړی دي درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
کډر مون اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي خدای په امان.